د کابل په وخت مازدیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د افغانستان د جمهور ریاست یو سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ سوی دی، خو د ولسمشر ویاند وایي له هم په دې اړه څېړنې کوي. دا خبره داسې مال سوی ده چې د سولې خبرې په دوو ورځو کې په پاکستان کې کیدونکې دي، نو د طالبانو د مشر د مړینې خبر به پر دې خبرو څومره اغیز ولري؟ په همدې مجلې کې اورېدلی سي نور راپورونه هم ستا، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر څخه اورو.
افغان حکومت وایي د ملا محمد عمر د مړینې ته خبر تحقیقات کوي. د پاکستان د لشکري جنگوي ډلې مشر ووژل شو. پاریس د ایران ولسمشر ته د رسمي سفر بلنه ورکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهوري ریاست په سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. د سرچینې د نوم نشودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ملا عمر دوه کاله مخکې مړ شوی دی. په دې ترڅ کې د افغان ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمي نن ماسپښین په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه به د کره شواهدو ترلاسه کولو وروسته خبر ورکړي. موږ هم د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه راپورونه اورېدلي دي. موږ په دې اړه څېړنه کوو. کله چې دا موضوع روښانه او تایید شوه، تاسو ته به معلومات درکړو. څو ورځې وړاندې د فدایي محاس په نوم یوې وسلواله ډلې رسنیو ته په لیږل شوې اعلامیه کې ویلي وو چې ملا محمد عمر دوه کاله وړاندې وژل شوی دی. تر اوسه طالبانو د خپل مشر د وفات په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي وویل چې له طالبانو سره به د سولې د خبرو دوهم دور په اسلام آباد کې پیل شي. حاجي دین محمد نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل مخکې داسې احتمال و چې دوهم ځلي خبرې په چین کې وشي، خو اوس داسې ښکاري چې شاید دا خبرې هم په اسلام آباد کې وي. د پاکستان دوو جګپوړو چارواکو چې نه یې غوښتل نمونه ښکاره شي اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې د افغانستان د حکومت استازي به د جمعې په ورځ له طالبانو سره په پاکستان کې خبرې وکړي. د افغانستان د حکومت استازو مخکې د روژې په وروستیو کې په اسلام آباد کې له طالبانو سره د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې کړې وې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل پښې د درملنې لپاره نن جرمني ته ولاړ. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی غنی د افغان ډاکټرانو د سلا مشورې پر اساس د خپل پښې د درملنې لپاره جرمني ته ولاړ. له اسدي راډیو خبرونه اوري. پاکستانی پولیس وایي چې دوی د لشکري جنگوي وسلواله ډلې مشر د هغه دوه زامن او یو لسنه نور نن هغه مهال ووشل چې وسلوالو هڅه کوله د پولیسو له منګولو خپل مشر آزاد کړي. په پاکستان کې د پولیسو یو افسر سلیم کاروان د ملک ساق مړینه تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ پولیس هم ټپیان شوي. شپږ کسان چې نیول شوي وو هغوی ځولانه وو. د هغوی لس دولس کسان راغلل برید یې وکړ چې په دې حمله کې زموږ هم شپږ کسان سخت ټپیان شول. ملک ساق د امریکا د متحده ایالاتونو په نړیوال تروریست لیست کې شامل وو او لشکري جنگوي په پاکستان کې د سلګونو ملکانو د وژنې مسولیت په غاړه اخیستی دی چې اکثر یې شیعه وو. ملک ساق څو ځله محاکمه شوی دی، خو کله چې عیني شاهدانو شهادت نه دی ورکړی د برات اخیستی دی. دی د جولای په 25مه له خپلو دوو زامنو سره ونیول شو. موټر سایکل سپرو وسلوالو نن د پنجاب په مظفرګړ کې د ملک ساق د خوش کېدو لپاره د پولیسو پر کاروان برید وکړ چې د دوی مشر یې انتقالاوه. د لارې په اوږدو نورو پولیسو له هغوی سره نښته وکړه چې د ډزو پر مهال ملک ساق او د هغه ملاتړي ووژل شول. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانت فابیاس وایي ولسمشر فرانسیس اولاند د ایران ولسمشر حسن روحانی ته په نومبر کې فرانسې ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. فابیاس نن وویل چې د پخپل روحانی ته د فرانسې د ولسمشر بلن لیک راوړی. فابیاس دغه خبره نن په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره تر غونډې وروسته وکړه. جواد ظریف په خبري غونډه کې تر غونډې وروسته وویل
ما بحث های خوبی رو شروع کردیم برای رسیدن
مشو بحثونه پیل کړی. څو پسیمه کې له تروریسم او افراطیت سره مبارزه وکړو. خوشاله يم چې ټول په دې برخه کې له مور سره هم ژغې دي، چې ټول پسیمه او نړۍ کې په یو ژغ د تروریسم او افراط پر ضد په مبارزه کې سره یو لاس یو. تاکل شوی ده چې فابیاس په روحانی سره نن وګوري. فابیاس یو ورځ وروسته تر دې ایران ته ولاړ چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا مغیرینی په تهران کې جواد ظریف سره وکتل. د ترکیه د کوردانو د ډیموکراتیک ګوند مشر صلاح الدین دمرتاس وای د ترکیه او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د سوریه په شمال کې د یو خوندې زون د جوړیدو پروګرام د انقره هڅري او په دې ډول غواړي چې د کوردانو د دې هڅو مخه ونیسي چې هلته نشتې د ځان لپاره یو سیمه اختصاص کړي. د مرتاز بی بی سی ته وویل د ترکیه پوځي عملیات د اسلامي دولت ډلې پر ضد د دې لپاره دي چې د ترکیه د جنوب ختیځ سرحد پوښتو یو حایله سیمه جوړ کړي او په دې ډول هغه هدفونه پټ کړي چې د کوردستان د کارګر ګوند یاغیان په نقشه کوي. واشنگتن د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی ته د یو ترورستي ډلې په سترګه ګوري، خو په عراق او سوریه کې د نورو کوردي ډلو ملاتړ کوي چې د داعش پر ضد جنګي شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیر ورځ ویلی وو چې دا ممکنه نه ده چې د سولې بهیر له کوردي وسلوالو سره چې د ترکیه ملي حاکمیت هم ځکنی بشپړتیا تر سوال لاندې راولي ادامه وکړي. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ریچارډ هاګلند نن په بشکک کې د قرغیزستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر اسکر بیشیموف سره د دواړو هیوادو ترمنځ پر ستونزمنو اړیکو خبرې کوي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا هاګلند او بیشیموف په دې خبرو کې د قرغیزستان د حکومت پر وروستۍ پریکړې تمرکز وکړ چې د دوه اړخیزو اوږدمهاله همکاریو تړون یې تعلیق کړی دی. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نور توضیحات ورنکړل. د قرغیزستان حکومت په رسمي ډول د 1993 میلادي کال د همکاریو تړون وروسته تر دې ځنډنه کړ چې بشکک د امریکا د متحده ایالاتونو پر دې پریکړې اعتراض وکړ چې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د بشري حقونو د جایزې وړ هغه ازبک اعلان کړ چې په قرغیزستان کې زنداني دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ خبرونه او تفصيلي راپورونه پر وی پانه هم وګورئ پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې لکه چې په خبرونو کې مو واوریدل چې د ولسمشری مانی ته نږدې سرچینې د نوم د نشودلو په شرط طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبره کړې ده، خو د ولسمشر ویان په دې اړه وایي چې چیرن کوي.
ما در پی بررسی این گزارش ها هستیم. زمانی که این موضوع روشن شود و صحتی از این گزارش ها تایید شود ما شما را در جریان میگذاریم.
ولخوا د سولې د عالی شورا غړي دی خبر ته د شک په سترګه ګوري. مولوی قلم الدین وای
خپل می په دې باندې عقیده نسته. د تبلیغات لذین په هم دغه شوازی ډیر واری خبرې شوې دي.
د طالبانو د مشر د مړینې په اړه به د نړیوالو رسنیو غبرګونونه هم واورئ که وخت ونور. راپور نام در سره شریکولو ازادي رادیو سره پاتې سي. د مجله مو تشپژنی مو بجوده چې ظفر با ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. زموږ غله ازادي رادیووري رازو د خبرونه لمړني موضوع ته. د افغانستان د جمهوریت ریاست یو سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. د جمهوریت ریاست ویان ظفر هاشمی بیا وایي چې دوی ته دغه خبرونه ورسیدلې او په دې اړه څېړنه کوي، خو تر اوسه طالبانو د خپل مشر د مړ کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. اسد الله الدین د کابل څخه نور جزئیات راکوي.
په داسې حال کې چې د ارګ یو مؤثقه سرچینه د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړ کېدل تاییدوي، خو د جمهوري ریاست ویان وایي چې په دې اړه څېړنه کوي. د ولسمشر ویان ظفر هاشمی د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د ملا عمر د مړ کېدو خبر رد یا تایید نه کړ، خو زیاته کړه چې دوی هم دا ډول راپورونه ترلاسه کړي دي. دی وایي موږ هم د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړ کېدو خبرونه اوریدلي دي. موږ د دې راپورونو د څېړنو په حال کې یو. کله چې دا موضوع روښانه او صحت تایید شي موږ به تاسو په جریان کې کړو. په همدې حال کې د ارګ یو معتبره سرچینه وایي چې ملا محمد عمر په 2013 میلادي کال کې مړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د فدایي محاس په نوم له طالبانو یوې جلا شوې ډلې وویل چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په پاکستان کې وژل شوی دی. په دې وروستیو کې د نیوز په نوم د پاکستان یوې رسنۍ وویل چې ممکن د ملا عمر زوی محمد یعقوب چې شپږویشت کاله عمر لري د طالبانو مشر شي، خو دې ورځپاڼې د ملا عمر د مرګ په اړه څه نه وویلي. د ملا عمر د مړ کېدو خبر له دې وړاندې هم څو ځله خپور شوی، خو طالبانو دا رد کړی او ویلي دي چې مشر ژوندی دی خو د امنیتي ملحوظاتو له امله یې ځای نشي مشخصولی. دا ځل د طالبانو د مشر د مړینې خبر په داسې حال کې خپرېږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نوي پړاو ته ننوتلي او ټاکل شوی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د سولې دویم پړاو خبرې وشي. د سیاسي چارو څېړونکي حاجي سید داوود وایي په داسې وخت کې د طالبانو د مشر د مړ کېدو خبر طالبان په څو ډلو ویشي او د سولې پر بهیر منفي اغیز کوي.
پرته بشکه په غی صورت کې چې ملا محمد عمر اخون نو وسی د طالبانو مشرتابه تقریبا په بدلی برخو باندې تقسیمیږي. بیا کله چې دا تقسیمیږي هغه طبي خبره دلته داعش تیار په کمین کې ناست دی. نو یو شمېر طالبان د دې په ځای چې د افغانستان دولت سره مذاکراتو ته لاړ شي بیا هم جنګ ته ځي. یعنې زه فکر کوم د دوی مرګ د افغانستان یا بیا د سول د مذاکراتو په ګټه نه دی.
هڅه مو وکړه چې د ملا عمر د مړینې د راپورونو په اړه د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. خو په تیر کوچني اختر کې ملا عمر ته منسوب یو پیغام خپور شو او په هغه کې د سولې پر بهیر هم ټینګار شوی و. څېړونکي بیا وایي د ملا عمر د مړینې خبر اوس ځکه خپریږي چې نور پاکستان ته د ده د پټ ساتلو پلمانه و پاتې او مجبور و چې افغان حکومت ته د ښاغلي عمر د حضور په اړه د قناعت وړ ځواب ورکړی و.
و موریدل چې د جمهور ریاست یو سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د 2013 په 2013 کال کې امر سوی دی، خو د سولې عالی شورا غړی مولوي قلم الدین بیا باور نه لري چې ملا عمر دې مر سوی وي. حمید عثمان له ښاغلي قلم الدین سره مرکه کړې چې غټ ټکی درورو.
خپل مې په دې باندې عقیده نسته. د تبلیغاتي لذین پخوا هم دغسې اوازې ډېر وارې خپرې شوي دي چې ملا عمر نه لري، ملا عمر چالیدلی نه ده او شته نه. دغه مسایل شته د مرګ په متعلق باندې تر اوسه پورې چار څوک وایي ماسک خبره هم نشته او د مرګ صحیح معلومات نشته. و چا به لیدلی نه وي، نو خو 25 میلیونه ډالر د هغه په پیدا کولو یا په هغه باندې انعام میښودل شوي، نو بیا به چېرته پیدا کېدي؟ چا به لیدي؟ نو خود به چا نه وي لیدلی. خو د مرګ په متعلق باندې غالبه ګمان می راځي چې هسې اوازې دي.
فدایي ماز د طالبانو یوې بیل شوې ډلې او هغوی داسې یو خبر خپور کړی و چې هغوی هم دا مسله تایید کړې وه، او داسې یو بل خبر هم خپور شوی و چې د یعقوب په نامه د ملا محمد عمر زوی د ده ځایناستی ټاکل شوی دی. نو تاسو دا خبرونه دروغ ګڼئ؟
زه خو خپله کاملا دروغ بولم او د هغه په جای باندې لاسرسی پورې ملا محمد یعقوب ټاکل شوی هم نه ده، او که ټاکل کېده هغه بیا دومره پټه خبره هم نه ده چې په هغه باندې شکمنې خبرې وشي، هغه به بیا په ډېره روښانه توګه باندې اعلان شي. خو دا خبرې د همغو خلکو دي چې مخالفتونه لري، یو تعداد خلک له سولې سره مخالفتونه لري، یو تعداد خلک د افغانستان د جګړې اوږدوالی غواړي، دغه خبرې کوي. موږ له دې خبرو سره هېڅ موافقه نه لرو. غالبه ګمان مې داده چې د امارات اسلامي د ملا مزمر تر مسیره اعلان دي اوس صلح ته اماده سوی ده. دا خبرې او دغه خبرونه هغه څوک خپروي چې د صلح سره موافقه نه لري.
د سولې د عالی شورا غړی مولوي قلم الدین و چې وایي د ملا عمر مړینې خبرونو ته د شک په سترګه ګوري. اخوا د طالبانو د مشر د مړینې د احتمال په اړه داسې مال څرګندونې کېږي چې ټاکل سوی د جمعې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ترسره سي. نو که چیرې دغه خبره، یعنی د طالبانو د مشر د مړینې خبره، د طالبانو لخوا تایید سي، نو آیا د افغان حکومت وسله والو مخالف فینو ډلې به سره وویشل سي؟ په دې اړه د سیاسي چارو کارپو سمی یوسفزي سره زموږ همکار نوریاس نوري خبرې کړې دي او هغه په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
تر دې وړاندې هم درې ځلې دغه ډول خبرونه راغلو چې عمر اخون وژل شوی ده، یا په 2011 کال کې دا خبره ل چې د پاکستان د کوټې نه افغانستان ته په لاره او په بمباری کې وژل شوی ده. خو دا ورستی راپورونه داسې ښیي چې ملا محمد عمر اخون په خپل عادي حالت کې نه ده، یا په اوس وخت کې ډېر داسې مسایل رالو چې هغه باید ضرورت دې لیدل کېدو چې خپل آواز را څرګند کړی وای، او اقلا د تحریک دننه یا ځینې کسانو ته خپل هغه پیغام رسولی وای. زما په خیال دا نښې نښانې داسې ښیي چې ملا محمد عمر اخون یعنی یو نورمال حالت کې نه ده، او یا هم ژوندی نه ده. خو بهرحال په حقوقي لحاظ او په هر لحاظ پورې چې د یو چا د مرګ تصدیق ونه شي، یا هغه مړی ونه لیدل شي، یا ډي ان اي ونشي زما په خیال اوس وخت کې ته پوری دي تصدیق نشي کېدای چې څو پوری سي طالبان یا خپل د کورنۍ کوم وړي د دې تصدیق نکړي.
دا په ډیر حساس وخت کې د مړینې خبر ورکول کیږي. لوی خپل د افغانستان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل شوې. دوهم دورې هم دوه ورځې وروسته په پاکستان کې تر سره کیږي او لبلې خو د پاکستان د طالبانو پر ډلې کې د سولې خبرو لپاره د دوه سره سم د اختلافات او موضوع هم راپورته کیږي. آیا که د ملا عمر مړینه تایید شي څه فکر کوي طالبانو ډله به سره وویشل شي؟
زما په خیال مشکلات شته دي او طالبان پخوانه هم ویل کېدلی چې په څو ډلو وویشل شوي دي. یا په دې وخت کې که وګورو واقعیت خو دا ده که ملا عمر نو وروسته څوک مهم کس ته په دې وخت کې هغه ملا برادر او ملا منصور او ملا فاضل اخوند چې په دوها یا قطر کې ده، نو دا کسان ممکنه جانشین کېدای شي. او کنه بیا ځینی خلک دا فکر کوي چې دا چونکه ملا محمد عمر اخوند یو سپیشل شخصیت او طالبانو د پاره کده د زوی ته د بزای انتخاب شي، خو دا به د خلکو هغه مذهبي تعلق یا سپیشل تعلق د کورنۍ سره وساتي. او ملا محمد عمر کورنۍ او زوی ممکن د سیمهیزو قبیلوي تفرقونه لري وي، نو لدې عمله اسباب خیال منفي اثرات په طالبانو په اتحاد باندې ولري. خو ټول مهمه دا ده چې آیا طالبان د دې تصدیق کوي کني کوي. طالبان تصدیق کوي کې بیا به هم ورته حالت وي.
د سیاسي چارو کارپو سمیع الله یوسفزی وایي چې د ملا عمر د مړینې د احتمالي خبر په اړه یې څرګندونې کولې او ویلې چې دا خبر څومره کولای سي چې د وسلوالو طالبانو ډلې سره وویشي. اوس هم د همدې موضوع په اړه نړیوالو رسنیو غبرګونونه ښودلې چې غټ ټکي باید د نوریاس نوري څخه واورو. نوري صاحب، که تاسو راته ووایاست چې نړیوالو رسنیو په دې اړه څه ویلي دي؟
نړیوالو ورځپاڼو د ملا عمر د مړینې په اړه ډیر مطالب خپاره کړي دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه وویل چې حکومت په اوس وخت کې د هغه د مړینې خبر نشي تاییدولی، خو په دې اړه څېړنه کوي. خو د ورځپاڼې په وینا کې د هغه مړینه تایید چې د کارپوهانو په وینا دا به د هغه د ځای نیولو لپاره د طالبانو په مشرتابه کې سیالیو ته لاره پرانیزي. کریشن ساینس مونیتور ورځپاڼه بیا لیکي چې د طالبانو مشر ملا عمر له څه باندې یوې لسیزې په عام محضر کې نه دی راښکاره شوی، خو د هغه د مړینې خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې دوه ورځې وروسته په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو پیلیږي. کاناډای ګلوب ان میل ورځپاڼې د ملا عمر د مړینې په اړه له یو لړ څرګندونو وروسته لیکلي چې یو پاکستاني امنیتي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د هغه مړینه اوازه بللې او ویلي دي چې هدف یې د سولې د خبرو ګډوډول دي. یو لوړ پوړي چارواکي د سولې د خبرو په تایید ویلي چې دا خبرې بیا د مری په تفریحي ښارګوټي کې چې لومړی دور یې ترسره شوی و ترسره کیږي. د ورځپاڼې په وینا که ملا عمر مړ وي دا به د سولې پروسه پیچلې کړي، ځکه چې په مړینې سره د دې ډلې یو داسې مشر له صحنې لرې کیږي چې تر اوسه یې ظاهرا دا ډله یو موټی ساتلې وه. ګلوبان میل لیکي ګمان کیږي چې د ملا عمر مړینه به ښایي په دې اړه چې آیا د ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره خبرې وشي او که جګړې ته دوام ورکړل شي طالبان په خپلو کې سره وویشي. د ورځپاڼې په وینا د جګړې ختمول د ولسمشر غنی لپاره یو لومړیتوب دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په وروستیو ورځو کې یو شمېر کسانو چې د طالبانو له لیکو یې ځان جلا کړی ویلي چې ملا عمر مړ شوی او په زابل ولایت کې خاورو ته سپارل شوی دی. د ورځپاڼې په وینا د ولسمشر د ویان مرستیال هم په خبري کانفرنس کې وویل چې دوی ته هم دغه راپورونه ورسېدلي او په دې اړه څېړنه کوي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي یو شمېر ډیرو پاکستاني خبري اژانسونو چې ډیر باوري نه دي هم په وروستیو کې ورته دعوې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا د ملا عمر د مړینې اوازې په وروستیو کلونو کې څو ځلې خپرې شوې خو طالبانو تل هغه رد کړی دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 شپږ نوي او د فم پرسل شارې 15 صفه په واځي توګه اوریدلای سي. الکچې په راپورونو کې مو اوریدل چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبره کیږي. دا څرګندونې داسې مهال راپورته شوی چې ټاکل شوی دوه ورځې وروسته یعنی د جمعې په ورځ په پاکستان کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو دوهم پړاو تر سره سي. د افغانستان د سولې علي شوروي چې دغه د دې خبرو هدف دا دی چې اوربند لانس او د سولې خبرې په یو پروسه بدل سي. له طالبانو سره د افغان حکومت مرکچی پلاوی مشر او د سولې شورا غړی حاجی دین محمد ازادي رادیو ته وایي چې دغه خبرې به د جمعې په ورځ په پاکستان کې ترسره رسیدې ځای مری شي. په همدې حال کې د سیاسي چارو څیړونکي وایي چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو استازي باید موجود وي. اجمل تورمان نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا ټینګار کوي چې د سولې مقطعي خبرې بې ګټې دي او باید دوامداره بڼه غوره کړي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرک چی پلایو مشر او د سولې شورا غړی حاجی دین محمد وایي د سولې په دویم پړاو رسمي خبرو کې هڅه کیږي چې اوربند اعلان شي، د باور فضا رامنځته او د سولې خبرې پر یوه پروسه بدل شي. خاغلی دین محمد د چهارشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې د سولې دویم پړاو خبرې به د جولای په 1 په اسلام آباد کې ترسره شي.
در مجموع اثر ما او موضوع منشدن جنگ است.
پټوله کې زمونږ لخوا د جګړې د بندیدو موضوع ده. د اعتماد فضا رامنځته کول او یوې دوامدار پروسې ته تلل ترڅو د ستونزو لارې ولټو، دا به زمونږ لخوا وي او دا غوي لخوا به د بهرنیو ځواکونو موجودیت، تور لیست او پر دوی د بندیزونو د لګولو موضوع، دا موضوعات به دوی یاد کړي.
خاغلی دین محمد ویل چې د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې به بیا هم د طالبانو حقانی شبکې او کویټې شورا استازي ګډون وکړي. د زیاته کړه چې د امریکا او چین استازي به هم د څارونکو په توګه په دغه غونډه کې ګډون وکړي. دا وسلوالو طالبانو سره د سولې لومړی پړاو خبرې د رواني زیږدیزې میاشتې په 1 نیټه د پاکستان په مری کې وشوې. افغان حکومت د جګړې د ختمولو لپاره د سولې لمړی پړاو خبرې هیله منې ګڼلې او ویلي چې په دغه ناسته کې د دواړو خواوو د غوښتنو د لړلیک په جوړولو او د دوهم پړاو خبرو په جوړولو پریکړه وشوه. راپورونه وایي چې د سولې دغه خبرې به په څلورو پړاوونو کې وي چې ویل کېږي دریم پړاو به په چین او روسیې او څلورم یې په سعودي عربستان کې جوړ شي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د طالبان لخوا د اوربند منلو خبره تر ټولو مهمه مسله ګڼي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي ازادۍ راډیو ته وویل چې د اوربند کول به د افغان حکومت لپاره یوه لویه لاسته راوړنه او په مذاکراتو کې د ګډون کوونکي طالب پلاوي د لوړ صلاحیت او د ډلې پر نورو غړو د تسلط ښکارندوی وي.
که په دې خبرو کې طالبان رښتیا هم له افغان دولت سره اوربند ومني، دا دوه تاثیر لري. دا چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې جګړه ده، دا به یوه لویه لسته راوړنه وي. او دوهم دا چې د طالب استازو زور به هم معلوم کړي چا یا دوی په هغو طالبانو چې د اوس په افغانستان کې په جګړه اخته دي تسلط لري او کنه.
د سولې دوهم پړاو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو ترمنځ د نظر د اختلافونو راپورونه هم خپاره شوي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د افغان اسلامي آژانس له قوله دي کړي چې په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا استعفا کړې ده. په راپور کې راغلي چې سید طیب آغا تر هغې وروسته استعفا وکړه کله چې طالب مشرانو په قطر کې د خپلو استازو له مشورې پرته په پاکستان کې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. که څه هم د طالب مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف د دغه ډلې لخوا نه دی منل شوی، خو یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي که د طالبانو د ډلې ترمنځ مخالفتونه پیدا شي نو د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم اوریدلای سي. پته مو ده azadiradio.com. ورته د سیمه اړوندې به مسلې ته هخوا ک په کابل کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبره کیږي. بل خو په پاکستان کې د لشکر جنگوي د مشر د مړینې یاد وشل کېدو په اړه هم راپورونه خبره سوي دي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ایالت په مظفرګړ نومي سیمه کې لوسلوالو سره د نشته پر مهال د لشکری جنگوي وسلوالي ډلې مشر ملک اسحاق په ګډون لشتر لږ شپاره سترګر وژل سوی دی. د چارواکو په وینا په وژل سوی کې د ملک اسحاق دوه زمان اول قائدی او پاکستانی طالبانو د تحریک لس غړي شامل دي. ملک اسحاق د لشکری جنگوي پرامه د سنی سختری ډلې مشر و چې په پاکستان کې د سلګونو شیعهګانو په وژنو تورن دی او هم دغه ډله د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل ده. په دې اړه نور جزئیات زبی الله شفق راکوي.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې امنیتي چارواکي وایي چې د چهارشنبه پر سهار د ایالت په مظفرګړ سیمه کې د پولیسو د عملیاتو پر مهال د لشکری جنگوي په نامه د یو پاکستانی تروریستي ډلې پخوانی مشر ملک اسحاق له خپلو څوارلسو ملګرو سره یو ځای ووژل شو. پاکستانی رسنۍ د پنجاب ایالت د تروریزم ضد ادارې د امنیتي چارواکو په حواله ویلي، دغه عملیات د پنجاب ایالت مسفرګر نومي سیمې ته نږدې شوي، چې په نتیجه کې د ممنوع ګرځول شوي لشکر جنګوي ډلې پخوانی مشر ملک اساق له خپلو دوو زامنو سره یو ځای ووژل شو. د پولیسو په وینا د وژل شوو کسانو مړي د سیمې نږدې روغتون ته لېږدول شوي او زیاتوي چې په دغه نښته کې شپږ پولیس هم ټپیان شوي چې د دوو روغتیایي حالت پکې مرګونی دی. د امنیتي چارواکو په وینا د پنجاب د تروریزم ضد ادارې امنیتي ځواکونو په ملتان کې ملک اساق له خپلو دوو زامنو سره یو ځای د جولای 15 نیټه نیولې او تر تحقیقات وروسته د ورکړل شوو معلوماتو پر اساس د وسلې ترلاسه کولو لپاره هغوی له ځان سره مظفرګړ ته لېږدول چې هلته پرې وسلوالو د ملک اساق د ازادولو لپاره ناتره حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دغه نښته کې وژل شوي لس تروریستان د تحریک طالبان پاکستان او القاعدې شبکې غړي ول چې د ملک اساق د ازادولو په موخه یې پرې په درنو او سپکو وسلو حمله وکړه. پر ملک اساق په پاکستان کې د مذهبي تاوتریخوالي ورته لمن وهلو او د شیعهګانو او نورو کسانو د وژلو ډېر تورونه پورې ول چې څه کم 15 کاله په زندان کې تیر کړي ول. که څه هم هغه په 2011 میلادي کال کې له زندانه خوشي شوی و، خو تر خوشي کېدو وروسته یې هم د پولیسو تر سال لاندې ژوند تېراوه. د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده له اسوسییټډ پریس خبري اجان سره په خبرو کې ملک اساق په پاکستان کې د ویر یو طرحې سمبول بللی او زیاته کړې ده چې نوموړی په ډېرو تروریستي پیښو کې ککړو، خو د ثبوتونو د نشتوالي له امله به هر ځل له زندانه خوشي کېده. ملک اساق لومړی د ممنوع ګرځول شوي سپاه صاحب ډلې غړی او خو وروسته یې په دې ډله کې د اختلافاتو له امله پر 1969 میلادي کال د تنظیمي لشکر جنګوي په نامه یوه بله ډله جوړه کړه چې په 2001 میلادي کال کې د پرویز مشرف په مشرۍ د پاکستان پوځي حکومت دا ډله هم ممنوع ګرځله او پر فعالیتونو یې ورته بندیز ولګاوه. ویل کېږي چې لشکر جنګوي ډلې د تحریک طالبان پاکستان او همدارز لال قاعده شبکې سره نږدې اړیکې لرل او په پاکستان او نورو هیوادونو کې به یې تروریستي فعالیتونه په ګډه تنظیمول. پر ملک اساق په پاکستان کې د شیعهګانو پر وژلو سربیره په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلنکا د کرکټ پر ملي لوبډلې د برید تور هم پورې و، چې په نتیجه کې د پولیسو په ګډون و کسان وژل شوي ول. د یادونې وړ ده چې پر پاکستان سربیره د امریکا متحده ایالاتو هم پر 2002 میلادي کال د ملک اساق لشکر جنګوي ډله یوه تروریستي ډله وبلله او دی د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل کړه.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مو اورید. خو دوستانو تاسو دم غړي د ازادي رادیو خبرونه اوري چې د سهار له و د ماشام تر و بجو پر خبرونه لري. د ازادي رادیو خبرونه پر منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او د فم پر 3.15 په ټول افغانستان کې اوریدل سي. د غسي کې د انټرنیټ اسانتیا لري نو ازادي رادیو پر انټرنیټ هم اوریدل سي په تمه د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. بیا هم په سیمه کې پاتې جوړ د پاکستان پر مسایلو تام کیجو. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې لپاره د پاکستان ملي اداره وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې په دې هیواد کې توپاني بارانونه او سیلاب لږ تر لږه یو اتیا کسان وژلي او تر 300,000 نور کسان بې ځایه کړي دي. د دغه ادارې چارواکي وایي چې دغو بارانونو تر ټولو زیات مالی او ځنی زیات په خیبر پښتونخوا ایالت کې اړولې دي. بیا هم زبی شفق په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په پاکستان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې په دې هیواد کې وروستیو توپاني بارانونو او سیلاب په خیبر پختونخوا سربیره د پاکستان په نورو سیمو کې تر دې دمه لږ تر لږه یو اتیا کسان وژلي او نږدې 300,000 نورې بې کوره کړي دي. دغه ادارې د سه‌شنبې پر ورځ په خبر کړي تازه راپور کې ویلي چې د رواني میاشتې 14 نیټې راهیسې د پشکال بارانونو او سیلاب تر ټولو زیات مالي او ځاني زیان په خیبر پختونخوا کې اړولې او تر دې دمه د چترال په ګډون د دې ایالت په نورو سیمو کې د ښځو ماشومانو په ګډون 18 کسان مړه او 2,60,000 نور اغېزمن شوي دي. دغه سیلابونو پر خیبر پختونخوا سربیره په پنجاب ایالت کې 11، بلوچستان کې 8، په ګلګت بلتستان کې 15 او په پاکستاني کشمیر کې 19 کسان وژلي دي. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ملي ادارې د راپور له مخې د خیبر پختونخوا په چترال او د پاکستان په نورو سیمو کې سیلابونو اوس 390 کلي اغېزمن کړي او نږدې 2000 کورونه یې په بشپړ توګه له منځه وړي دي. دغه ادارې دا راپور په داسې وخت کې خپور کړی چې پاکستاني رسنۍ ویلا هم په چترال کې د سیلاب د زیان اړولو لړۍ روانه ده او په سیمه کې د لوی لارو او پلونو د نړېدو له امله له مرکزي چترال سره د کیلاش، ګرم چشمې او یو شمېر نورو پورتنیو سیمې ځمکنۍ اړیکې پرې او ځایي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د چترال د ځایي دولتي چارواکو په وینا پرله پسې باران او سیلاب د چترال مستود، شغور، کوراغ، بمبوریت، مورکو او مردندرې سیمې زیاتې ځپلي او په دغه سیمو کې لسګونه ودانۍ، پلونه، سړکونه، روغتونونه او نورې دولتي او غیر دولتي ودانۍ له منځه وړي دي. له بلې خوا په خیبر پښتونخوا کې له طبي آفتونو سره د مبارزې د ایالتي ادارې مرستیال مشر عظمت وزیر وایي چې د چترال په ګډون د دې ایالت په نورو سیزابزه پولیس سیمو کې د ژغورنې عملیات پیل کړي او د لوی لارو د بیا رغونې کار یې هم پیل کړی. دے وائی زمون اداری سیمی کی جغورن کے عملیات پیل کری تا چترال بیلا بیلو سیلاب زپولی سیمو تم خوراکی توکی او دارتیا ور نور سیزو نور لی گلی لاغیز منو کورانوی سرم و نقدی مرستو لپار فندو نا هم جاری کری دی او دم رستندو یا دلو لخوا عملیات دوام لری. دا دی ترسنگ دا پاکستان دا هوا پی جندن اداری چارواکو پراتلون کی ورزو کی دا چترال پگردون دا خیبر پختونخوا پیوش من نور سیمو کی دا پشکال یا منسون دا بارانو دا وری دو خبر ور کرده.
دوستانو د ازادي رادیو پښتو مازدیګرنی خبری مجله هم دومره و. نور مطالب مو هم درلود د افغانستان اړوند خو د وخت کمال لکبل مو ونس کولای په دې مجله کې ځای کوب. د ازادي رادیو په نور خبرونه کې به و ری وست دری مجله لپاره زغونه منګل په استودیو کې د زغونه جان شرف.
با تشکر از شما فریبا جان. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، به امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت هم موضوع تایید خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان را دنبال میکنیم. انعکاس این خبر در رسانه های بین المللی را هم به شما خواهد داشتیم، ولی نخواست همکارم فرشته نگاه با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست سرخط چند خبر. مقامات افغان در مورد درگذشت ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان بررسی ها را آغاز کردند. رئیس هیئت مذاکره کننده از جانب حکومت افغانستان میگوید که ممکن دور دوم گفتگوهای صلح در اسلام آباد برگزار شود و رهبر گروه لشکر جنگوی، دو پسرش و 11 تن دیگر امروز در یک تیراندازی پلیس در پاکستان کشته شدند. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر مهم از افغانستان آغاز می کنیم. معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی می گوید در مورد درگذشت ملا محمد عمر رهبر طالبان بررسی ها را آغاز کردند. ظفر هاشمی پس از ظهر امروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
گزارش های را هم ما در رسانه ها دیدیم که در رابطه با درگذشت ملا عمر رهبر طالبان افغان ما در پی بررسی این گزارش ها هستیم. زمانی که این موضوع روشن شود و صحتی از این گزارش ها تایید شود ما شما را در جریان میگذاریم.
پیش از این یک منبع در حکومت افغانستان تایید کرده بود که ملا عمر رهبر گروه طالبان در گذشته است. این منبع که نخواست از او نام برده شود بر رادیو آزادی گفت که ملا عمر در سال 2013 میلادی وفات کرده است. یک عضو شورای عالی صلح و رئیس هیئت مذاکره کننده از جانب حکومت افغانستان میگوید ممکن دور دوم گفتگوهای صلح در اسلام آباد برگزار شود. آجی دین محمد امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مذاکرات روز جمعه برگزار خواهند شد.
بیشتر احتمالاتی بود که در چین مذاکرات دوم برگزار شود. حال معلوم میشه که ما شاید این مذاکرات هم در اسلام آباد باشد.
دور دوم مذاکرات صلح در حال بار دیگر در پاکستان برگزار خواهد شد که پیش از این گفته شده بود که این دور گفتگوها احتمالاً در چین برگزار گردد. دور اول گفتگوهای صلح در ماه رمضان در شهر مری پاکستان برگزار شده بود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز به خاطر تداوی پایش به جرمنی سفر کرد. در خبرنامه‌ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری به نشر رسیده آمده است که آقای غنی پس از مشوره با دکتران افغان جهت تداوی به جرمنی رفته است. ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی امروز در نشست خبری در کابل گفت که اشرف غنی بعد از تداوی پایش دوباره هرچه زودتر به کشور برمیگردد. رئیس جمهور اشرف غنی چند پیش در جریان تجلیل از هفته المپیک در کابل از نایه پا زخم برداشت. و این هم چند خبر بین المللی. پلیس پاکستان میگوید رهبر گروه لشکر جنگوی، دو پسرش و 11 تن دیگر امروز در یک تیراندازی کشته شدند. سلیم کاروان یک افسر پلیس پاکستان در صحبت با رادیو آزادی خبر کشته شدن رهبر گروه جنگوی را تایید کرده گفت در این رویداد 6 پلیس هم زخم برداشته است. او میگوید 6 تن دستگیر شده بودند. آنها هم از زولانه بودند. 10 یا 12 تن از افراد آنها آمده و عمله کردند که در این عمله 6 پلیس هم زخمی شدند. ملکی ساق در فهرست تروریست‌های جهانی ایالات متحده ای آمریکا بود و گروه او مسئولیت مرگ صدها غیر نظامی عمدتاً اقلیت شیعه را به عهده گرفته است. ایساق در پیوند با چندین مورد قتل متهم شده بود ولی همیشه تبرئه می شد چون شاهدان حاضر نمی شدند علیه او گواهی دهند. آخرین بار او در 25 ماه جولای امرا با دو پسرش دستگیر شد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه از حسن روحانی رئیس جمهور ایران دعوت کرده تا در ماه نوامبر سال جاری از فرانسه بازدید کند. فابیوس امروز گفت وی شخصا دعوتنامه رئیس جمهور فرانسه را به حسن روحانی تقدیم خواهد کرد. وزیر خارجه فرانسه این را در ملاقات با همتای ایرانیش جواد ظریف در تهران گفت. جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از این ملاقات به خبرنگاران گفت
ما بحث‌های خوبی رو شروع کردیم برای رسیدن به همکاری منطقه‌ای در جهت مبارزه با تروریسم و افراط. بسیار خوشحالم که همه در این قضیه با ما هم نظر هستند که ضرورت داره همه ما در منطقه و جهان هم صدا و همراه باشیم برای مبارزه با تروریسم و افراط.
روابط میان فرانسه و ایران پس از امضای توافقنامه هسته‌ای میان ایران و شش کشور مقتدر جهان بهبود یافته است. و خبر اخیر این که مقامات قزاقستان میگویند یک زن در شهر شرقی زیرانوفسکی به اتهام تبلیغ تروریسم بین المللی بازداشت شده است. امنیت ملی قزاقستان امروز از دستگیری یک زن که هویتش افشا نشده خبر داده گفت این زن باشندگان محلی را برای پیوستن به گروه های تروریستی بین المللی استخدام میکرد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. حکومت افغانستان خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان را تایید کرده است. در این حال گفته می شود ملا عمر 2 سال پیش از سوی معاونش کشته شد.
ملا عمر در روزی 2 سال پیش کشته شده و توسط اختر محمد منصور و ملا گل‌آقا.
مرگ ملا عمر اگر واقعیت باشد چی تأثیر روی مذاکرات جاری صلح خواهد داشت؟
این خبر اگر واقعیت باشه قوی بر رهبری طالب هستند و همچنان بر پروسه صلح هستند.
شماره از اعضای شورای ملی بیعت تعداد از اعضای طالبان از گروه داعش را خطرناک می خوانند. گزارش های دیگر را هم می شنوید. با ما باشین. با سلام دوباره از ارغون منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. یک منبع حکومت افغانستان تایید کرده که ملا محمد عمر رهبر طالبای مسلح درگذشته. این منبع به شرط افشا نشدن نامش این معلومات داده. در این حال ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی هرچند این خبر رد و یا تایید نکرده اما گفته که در مورد این مسئله بررسی هایشان ادامه داره، تحقیقاتشان ادامه داره. طالبای مسلح تا حال در مورد مرگ رهبرشان تبصری نکردن. نسیم شفق جزئیات داره.
در حالی که یک منبع موثق در ارگ ریاست جمهوری در گذشت ملا محمد عمر رهبر طالبان افغان را تایید می کند، اما معاون سخنگوی رئیس جمهور می گوید که در رابطه به خبر مرگ ملا محمد عمر تحقیق می کنند. ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری خبر در گذشت ملا محمد عمر رهبر طالبان را رد و یا تایید نکرد. آقای هاشمی میگوید که با به دست آوردن معلومات در این رابطه سخن خواهند گفت.
گزارش های را هم دیدیم که در رابطه با درگذشت ملا عمر رهبر طالبای افغان ما در پی بررسی این گزارش ها هستیم. زمانی که این موضوع روشن شود و صحت از این گزارش ها تایید شود ما شما را در جریان میگذاریم.
پیش از این یک منبع موثق در ارگ ریاست جمهوری افغانستان که نخواست از او نام برده شود به رادیو آزادی گفت که ملا محمد عمر در سال 2013 میلادی درگذشته است. از سوی هم محاز فدایی گروه جدا شده از طالبان پیش از این گفته است که ملا محمد عمر رهبر طالبان افغان در پاکستان کشته شده، اما این محاز در این مورد جزئیات ارائه نکرده است. طالبان تا حالا در این مورد به رادیو آزادی چیزی نگفتند، اما برخی از رسانه ها به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفتند که در این رابطه مشوره آنان با مسئولانشان ادامه داشته و بعداً عکس العمل نشان خواهند داد. نشر دی نیوز پاکستان نیز در این اواخر گزارش داده است که محمد یعقوب پسر بزرگ ملا محمد عمر که 26 سال عمر دارد ممکن جانشین پدرش از سوی طالبان مسلح تعیین گردد، اما این رسانه در مورد مرگ ملا محمد عمر چیزی نگفته است. خبر مرگ ملا محمد عمر در حال نشر می شود که قرار است تا دو روز دیگر یعنی روز جمعه دور دوم مذاکرات رسمی صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در پاکستان برگزار شود. در این حال حاجی سید داوود کارشناس مسائل سیاسی افغان می گوید که در وضعیت کنونی نشر خبر مرگ ملا محمد عمر طالبان را به گروه های متعدد تقسیم کرده و به گفته وی بالای گفتگوهای صلح نیز تأثیر منفی بر جا خواهد گذاشت. وی می گوید بدون شک در صورتی که ملا محمد عمر وجود نداشته باشد گروه طالبان به چندین دسته تقسیم خواهد شد. با توجه به این که داعش در کمین نشسته، برخی از مقامات طالبان به جای صلح با حکومت افغانستان جنگ را در کنار داعش انتخاب خواهند کرد. به نظر من مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان به نفع گفتگوهای صلح نمی باشد. گفته شده است که ملا محمد عمر رهبر طالبان از چندین سال به این سو دیدن نشده است و این موضوع نگرانی ها و اختلافات را در میان مقامات طالبان مسلح نیز به میان آورده است.
قابل ذکر است شنونده عزیز که ملا عمر که از سال 1996 تا 2001 رهبر رژیم طالبان در افغانستان بود، در سال 1959 میلادی در قریه نهوری قندهار در یک فامیل فقیر به دنیا آمده بود. کدام دارایی از پدر به میراث نبرد و پدرش در یکی از مساجد قریهشان ملا امام بود. ملا عمر 3 ساله بود که پدرش درگذشت و ملا عمر یگانه فرزند والدینش بود. بعدا مادر ملا عمر با برادر شوهرش که کاکای عمر بود و مولوی محمد انور نام داشت ازدواج کرد. زمانی که نیروهای اتحاد شوروی سابق به افغانستان آمدن ملا محمد عمر 19 ساله بود. در او وقت ملا عمر در ولسوالی میوند قندهار بود و با مجاهدین یک جای شد. ملا عمر در زمان قدرت نزدیک به 6 سال خود در افغانستان بیشتر در قندهار بود و در او وقت با اسامه بن لادن ره برای شبکه القاعده روابط نزدیک پیدا کرد. پس از حمله آمریکا علیه طالبان و القاعده در سال 2001 در افغانستان سرنوشت ملا عمر خبر نبود تا روز چهارشنبه گذشته که معاذ فدایی در مورد مرگ ملا عمر بیانات داشت و گفت که ملا عمر وفات کرده و حکومت افغانستان هم این مسئله را امروز تایید کرد. ولی احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی افغان که در گذشته دیپلمات افغان در اسلام آباد بود ساعت پیش بر رادیو آزادی گفت که ملا عمر کشته شده. آقای سعیدی در مورد یکی خبر چرا حاله 2 سال بعد منتشر میشه گفت:
این طور است که مذاکرات بین افغانستان و طالبان آغاز شد. هیئت اولی را اختر محمد منصور معرفی کرده ملا عمر به کفالت ملا عمر. بعد سوال پیدا شد که ملا عمر خود حیات داره، چرا خود هیئت معرفی نکرده و چرا تایید یا رد مذاکرات اظهار نکرده؟ چون مذاکرات هم تو جمعه شروع شد باز به هیئت به امضای اختر محمد معرفی میشه. بنابراین این سلیقه و گنگوسارا زیاد کرد که تو پاکستان مجبور شد اعتراف کنه که ملا عمر در حدود 2 سال پیش کشته شده و توسط اختر محمد منصور و ملا گل‌آقا. بنابراین به این خاطر حال مقامات پاکستانی با طالبان در مشوره هستند شیوه اعلانی از بین رفتن ملا عمر آماده کنه.
بله آقای سعیدی، شما گفتین ملا عمر کشته شده، از سوی کی کشته شده؟
اینطور است که شما میدونید که ملا عمر 2 معاون داشت، یکی عبدالقیوم ذاکر، یکی اختر محمد منصور. 1.5 سال پیش عبدالقیوم ذاکر به بهانه استخبارات بندی کرد که گویا بغاوت میکنه، این طرفداری از ملا عمر هم کرد. بعدن به شکل مرموز اختر محمد منصور یکی از نزدیکان ملا عمر که ملا گل‌آقا مسئول مالیش بود، این از بین برده شده. حالا که مذاکرات مطرح شده این رفتگی پیدا شده. همین از که من شما میگم که عبدالقیوم ذاکر، ملا ننه نوردین کراوی میگوین که باید جانشین ملا عمر یعقوب پدر بچهش 23 ساله از او بشه، اما اختر محمد منصور میگه نیم من معاون است و من قائم مقام است. خب این معادله وجود دارد.
حالا که این خبر رسما منتشر شده، تاثیرش بالای فعالیت های طالبا، بالای نحوه جنبش طالبا و بالای جسارت طالبا چی خواهد بود؟
دوردستگی را ایجاد میکنه. دوردستگی یک تعدادی از ضعف و ناتوانی ها به دولت افغانستان کنار میآیند، تعدادی معدود یک تعداد دیگه به داعش میپیوندند که به دوام جنگ.
احمد سیدی کارشناس امور سیاسی افغان بود. در این حال شنونده عزیز، مولوی قلم‌الدین رئیس اسبق امر بالمعروف و نهی المنکر رژیم طالبا خبر مرگ ملا عمر را رد کرده و این مسئله را تبلیغات کسای خوانده که مخالف صلح در افغانستان هستند. همکارم حمیده آرون عثمان با مولوی قلم‌الدین مصاحبه کرده و در آغاز نظرش در مورد تایید امی خبر پرسیده.
اصلا ما خود در این سه معلوماتم نداریم و به عقیده و نظر ما ملا مادمر زنده است، پاوت نکرده و این آوازه ها و این چیزهایی که نو پیدا شده غالبا گمان مایی سو مردم ها این خبرها را پخش میکنه که با صلح موافقه ایسی نمی داشته باشد، ولیکن این خبر ما تایید نمی کنیم.
چند قبل گروه محاذ فدایی شاخی جدا شده از طالبا تایید کردن و گفتند که ملا محمد عمر وفات کرده و پسرش یعقوب جانشین از او انتخاب شده. پس شما از روی کدام اسناد دلایل این مسئله را تایید نمی کنین و میگین که ملا محمد عمر زنده است؟
اصلا ما گروه پیدایی را نمیشناسیم که گروه پیدایی شکیست و یه خبرها را پخش میکنه و یه گروه به سرگردگی و به سازماندهی کدام کسی این شعابی از طالبا یه گفت میزنه که آدم بفهمه که گفه های از وا قابل تایید است. اگر وا جدا شده باشد طبعا هر کسی که جدا شده او تبلیغات را میکنه، او تبلیغات که به نفع خودش باشد.
در این حال شنونده عزیز، سمی یوسفزی یک خبرنگار معروف افغان مقیم در پاکستان گفته که مرگ ملا عمر بر پروسه صلح جاری افغانستان تاثیرات منفی خود خواهد داشت.
این خبر اگر واقعیت باشه قوی بر رهبری طالبان و همچنان بر پروسه صلح هستند. همه می دانیم تا وقتی که طالبان متحد باشد و یک جا باشد این کار آسان است که به میز مذاکره بیاید، همراهشان مذاکرات شود و اگر طالبان رهبر عمومی خود از دست بدهد چانسای ازیاس، یعنی یقینی است که طالبان حتما دیگه پراگنده می شود یا در گروپ ها تقسیم می شود، لیکن اگر در گروپ های کوچک تقسیم شود در آن صورت بعضی وقت نمی ما مشاهده کردیم در بسیار جایا نمی گروه های خرد بسیار خطرناک می باشد و یا بسیار از مدار می براید.
سمی یوسفزی خبرنگار افغان بود که گفت مرگ بن ملا عمر اگر این خبر واقعیت باشه تاثیرات منفی بر پروسه جاری صلح افغانستان خواهد گذاشت. قابل ذکر است شنونده عزیز که روزنامه های معتبر بین المللی هم در مورد خبر مرگ ملا عمر مطالب به نشر رساندن. مثلا وال استریت جورنال نوشته که مرگ ملا عمر سوال هایی را در مورد ای که کی جانشینش به حیث رهبر جنبش طالبا خواهد شد مطرح میکنه، جنبشی که همراه با القاعده علیه امریکا می جنگه و حال بین اعضایش اختلاف نظرهای در مورد پروسه جاری صلح با حکومت افغانستان وجود داره. نیویورک تایمز هم نوشته که مقامات افغان در گذشته حداقل در گزارش‌های خبری ادعای مرگ دشمنای خود کردن، مثلا لطف الله مشل سخنگوی اسبق ریاست امنیت ملی افغانستان در سال 2011 گفته بود که ISI یا اداره استخبارات مرکزی پاکستان ملا عمر بعد از او کشت که نیروهای خاص آمریکایی بن لادن کشتن. روزنامه USA Today هم در شماره امروز خود موضوع را در این مورد به نشر رسانیده و نوشته که مقامات حکومت افغانستان بعد از او گفتند که در مورد خبر مرگ ملا عمر تحقیقات می کنند که رسانه های محلی BBC و اکسپرس تریبیون پاکستان به روز چهارشنبه گزارش دادند که ملا عمر مرده. USA Today نوشته که اکسپرس تریبیون نوشته که یک وزیر از بق رژیم طالبا که حال عضو شورای عالی صلح است به شرط افشانه شدن نامش گفته که ملا عمر 2 سال و 4 ماه پیش از اثر بیماری توبرکلوز جان داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:49 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. مزرگونم انگلستم، تشکر که با ما سین می پردازیم به ادامه گزارش ها. با ای که شورای امنیت ملی افغانستان چگونگی فعالیت گروه داعش در کشور برجسته نمی دانه، اما گفته که این گروه یک تهدید است و باید در برابرش مبارزه جدی و مشترک صورت بگیره. نجیب الله منلی مشاور فرهنگی این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که گروه دولت اسلامی یا داعش یک پدیده خارجی است و به افغانستان انتقال یافته. همکارم آرزو غیاسی جزیات سحر لیوال جزیات موضوع را تا لحظات بعد خواهد داشت، ولی قبل از او گزارش داریم از بیانات در مورد پدیده ملیشه سازی در افغانستان که اکثر مقامات افغان ای پدیده را یا ای اعمال برای صلح و ثبات افغانستان مخرب می دانند. آرزو غیاسی جزئیات دارم.
با آنکه گزارش ها از ملیشه سازی های شخصی تحت نام مبارزه با مخالفین مسلح دولت در برخی ولایات به نشر می رسد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید که حکومت طرفدار ملیشه سازی نیست. سید ظفر هاشمی روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که حکومت پالیسی ایجاد ملیشه سازی را ندارد.
پالیسی حکومت افغانستان پالیسی ملیشه سازی نیست. ما با این مخالف می باشیم. هر فرد و یا هر گروهی که علاقمند باشه صلاح به دست بگیره. اردوی ملی افغانستان، پلیس ملی افغانستان و نیروهای امنیتی با اونا بپیوسته و در وظیفه مقدس و پاک که دفاع از وطن و دفاع از افغانستان در مقابل تهدیدها می باشد کار کنه و همکاری کنه و همگام با نیروهای دلیر و غیور امنیتی دفاعی افغانستان کار کنه.
در این اواخر گزارش های به نشر رسید که گویا برخی از قماندانان سابق و حلقات حکومتی در ولایت شمال کشور تلاش ها برای توزیع سلاح به افراد غیر مسئول را آغاز کرده اند که این کار سبب نگرانی مردم عام شده است. در این حال برخی از کارشناسان با استقبال از این اقدام حکومت تاکید می کنند که ملیشه سازی و مسلح ساختن افراد غیر مسئول یک کار خطرناک است. جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که ملیشه سازی در شرایط کنونی می تواند در جنگ با مخالفان مسلح دولت مفید باشد، اما افزود که در آینده ممکن این کار برای حکومت دردسر ساز شود.
در حال حاضر می تواند مفید باشه، کمک بکنه به نیروها، ولی در حال حاضر خوب است که می تواند به خاطر ثبات و حفظ امنیت منطقه‌ای کوشش بکنه، کمک بکنه، تانه خطر داشته باشه برای اینکه افغانستان، چون هیچ نتیجه مثبت یا خاطره خوشی از ملیشه سازی در افغانستان وجود نداره.
برخی از کارشناسان سیاسی ملیشه سازی و توزیع سلاح برای افراد غیر مسئول را یک تجربه ناکام عنوان کرده، میگویند که تجربه مشابه ملیشه سازی در دهه 80 نیز در افغانستان تکرار شده است که بالاخره در آن زمان سبب سرنگونی حکومت نجیب الله شد. آنان از حکومت میخواهند تا نیروهای امنیتی افغان را به اندازه کافی تقویت نماید تا نیاز به ملیشه سازی نباشد.
گزارش بود از بیانات مقامات افغان در مورد پیامدهای منفی تلاش ها برای ملیشه سازی در کشور. می پردازیم به ادامه گزارش های خبری. چنانچه لحظات پیش شنیدین با ای که شورای امنیت ملی افغانستان چگونگی فعالیت گروه داعش در کشور برجسته نمی دانه، اما می گه که این گروه یک تهدید جدی است. نجیب الله منلی مشاور فرهنگی شورای امنیت ملی با رادیو آزادی گفت که گروه دولت اسلامی یا داعش یک پدیده خارجی است و به افغانستان انتقال داده شده. سحر لیوال جزئیات دارد.
شورای امنیت ملی افغانستان گروه داعش را یک پدیده جدید در کشور خوانده، میگوید نیاز است تا در برابر آن به سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی مبارزه صورت گیرد. نجیب منلی مشاور فرهنگی این شورا روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که گروه دولت اسلامی نه در گذشته و نه در حال حاضر در این کشور قوی بوده، اما اضافه کرد که این گروه یک تهدید است و باید در برابر آن به سطح جهانی مبارزه صورت گیرد.
این گروه در قبل هم قوی نبوده و نه حال حاضر قوی است. این یک پدیده جدید در افغانستان بوده که در تلاش نفوذ است. تا کنون در مورد قوی بودن این گروه حرف زدن نمی توانیم، اما تهدید آن وجود دارد و مبارزه با این خطر تنها وظیفه افغان ها نیست، بلکه باید جامعه جهانی در این مبارزه سهم بگیرد.
به اساس گزارش ها از فعالیت گروه دولت اسلامی در افغانستان حدود یک سال می گذارد. برخی از آگاهان گفتند که هدف از فعالیت گروه داعش در افغانستان راه یافتن به کشورهای آسیای میانه و ناامن ساختن روسیه است. در چند ماه گذشته برخی از افراد مهم گروه داعش در افغانستان کشته شدند و ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که با کشته شدن این افراد فعالیت داعش در این کشور تضعیف یافته است. گفته می شود که شماری از طالبان ناراضی به گروه داعش پیوستند و در کنار آن تعداد از جنگجویان خارجی نیز برای این گروه در افغانستان می جنگند. در این میان برخی از اعضای شورای ملی بدین باورند که بیعت بعضی از افراد گروه طالبان به داعش می تواند برای امنیت افغانستان یک تهدید جدی به شمار برود. نجیبه حسینی منشی مشران جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که داعش در افغانستان وجود نداشت و همین افراد گروه طالبان بودند که بیرق داعش را بلند کرده و زیر نام آن به فعالیت آغاز کردند.
خود داعش در افغانستان وجود نداشت، متاسفانه اینمی طالبایی که در افغانستان بوده اینمینا بیرق پایین کردن و بیرق بالا کردن، شینا به یک طریق دیگه به جنگ خود ادامه میتن.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
پلیس پاکستان گفته رهبر لشکر جنگوی را با دو پسرش و 11 تن دیگه کشتند. به گفته پلیس، مردای مسلح بر یک کاروان پلیس حمله کردند که در جریان تیراندازی با پلیس 14 تن به شمول ملک اسحاق رهبر لشکر جنگوی کشته شدند. آرش همایون جزئیات دارد.
صبح امروز در منطقه مظفرگر ایالت پنجاب پاکستان در جریان تیراندازی با پلیس به شمول ملک اسحاق رهبر گروه غیرقانونی لشکر جنگوی 14 تن کشته شدند. سلیم کامران مسئول بخش ضد تروریسم اداره پلیس مظفرگر ایالت پنجاب پاکستان با ابراز این که در جریان درگیری با پلیس بر علاوه ملک اسحاق رهبر لشکر جنگوی غلام رسول یک عضو ارشد این گروه نیز کشته شده است، در صحبت با بخش مشال رادیو آزادی گفت:
یہ لشکر جنگوی کے دہشت گرد گروپ ہے جس کے خلاف ہم کارروائی کر رہے
ہیں۔ ما بر ضد لشکر جنگوی کی ایک گروہ تروریستی است عملیات می کردیم۔ ما به شمول ملک اسحاق رهبر لشکر جنگوی 6 تن را دستگیر کردیم. بعد از تحقیقات آنها محل اخفای مواد منفجره را نشان دادند. بعد از آن که ما اسلحه و مواد منفجره را کشف کردیم و زمانی که آنها را دوباره انتقال می دادیم، حدود 12 تن از اعضای لشکر جنگوی بر ما حمله کردند تا آنها را رها سازند، که در جریان درگیری 14 تن آنها کشته و 6 تن از پرسنل ما نیز زخمی شدند. به گفته سلیم کامران مسئول بخش ضد تروریسم اداره پلیس مظفرگر، از ساحه درگیری مواد منفجره، بمب‌های دستی، تفنگچه‌ها، کلاشینکوف‌ها و مهمات آن به دست آمده است. بر اساس گزارش خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی در پاکستان، بعد از این رویداد در ایالت پنجاب تدابیر امنیتی توسط پلیس تشدید یافته است. ملک اسحاق و 6 تن دیگر که در جریان این درگیری کشته شدند، از سال 2013 تا سال 2015 میلادی به قتل‌های هدفمند و انفجارات در پاکستان متهم بودند. ملک اسحاق حدود 15 سال را قبلا در زندان سپری کرده بود و لشکر جنگوی تحت اداره وی مسئولیت مرگ صدها غیر نظامی عمدتا از اقلیت شیعه را در پاکستان به عهده گرفته است. شجاع خانزاده وزیر داخله ایالت پنجاب پاکستان در صحبت با آژانس خبری اسوسییتد پرس ملک اسحاق را سمبول حراس‌افکنی و تروریسم در پاکستان خوانده گفته است: ملک اسحاق به فعالیت‌های متعدد تروریستی متهم بود، اما هر بار نسبت عدم موجودیت مدارک اثباتیه از زندان آزاد می‌شد. ملک اسحاق قبل از ایجاد لشکر جنگوی در آغاز با یک گروه دیگر غیرقانونی به نام سپاه صحابه پاکستان ارتباط داشت، اما نسبت بروز برخی اختلافات در سال 1996 میلادی از سپاه صحابه خارج شد و گروه جدید را به نام لشکر جنگوی پاکستان تأسیس کرد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 روز هفته.
شنونده عزیز، تازه ترین و مهمترین موضوع خبری امروز ای بود که یک مقام حکومت افغانستان خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان را تایید کرده. طالبان خودشان تا حال رسما در مورد تبصره نکردند. یک مسئله دیگه مهم خبری ای بود که مقامات محلی ولایت فاریاب از کشته و زخمی شدن 43 مخالف مسلح در جریان عملیات شمشیر 7 خبر دادند. یک مسئله مهم خبری دیگه ای است که در اثر انفجار یک موتر بم در ولایت کندز 2 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. کشته و زخمی شده ها افراد ملکی می باشند. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. مزرغون منگلستان، تشکر که با ما بودین. رادیویتان روشن بانین و تا لحظات بعد روی امی امواج رادیویی رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.